په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن شنبه دې 14 هجری المریز کال لړم یا عقرب د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د نومبر 2 ده. پایل د دې ساتو خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرح تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالي طالبان لا زړور کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته له ورتلو منع کړی، له بهره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې تفصیل ورسته په خبرونه کې اورئ. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادا کوي چې د کابل په سړی شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلي چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه، طالبانو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشۍ او خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړ کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې 15 نور کسان هم لا درک شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانې ویاند احسان الله کامګار رسنوي ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له مرکز فیض آباد څخه د کواف ولسوالۍ خواته روان و او په خواهان ولسوالۍ کې له سړک څخه واوخت او سیند ته ولوید. خبر زیاتوي چې لادرکه کسانو وبخي. خبر زیاتوي چې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نږدې دوه میاشتې مخکې ویلي و چې په تېر یو کال کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې له 2000 زیات کسان مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د ډیری ترافیکي پیښو علتونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پیښو اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي بلل کېږي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو یو غوښتل چې له هغه هیواد ووزي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټ کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنې ته په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی و او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورن و چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکراین په شمال ختیځ ښار خارکیف کې د پولیسو پر یوه سټیشن د روسیې په برید کې یو پولیس وژل شو او 6 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویک ګیفسکی پرون پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې ولیکل چې د خار کیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دوو روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي.
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم.
یو شمېر افغان خبريالان او د وژل شو خبريالانو کورنۍ وای ل جرمونو د مافیات کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم ده. نن د نومبر دوهمه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت تفصیلي راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې او خلک مرته خوښ دي.
د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیالته په نامحرمو منځخو کې پرته دي هغه وسلول له مرکز سره د دې لپاره به همدغه ګټه ورسیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسیې اجنټان بلل شوي تور لګولی چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بینت د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په تیر له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر اړتیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړې بللې دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو د بهیر اړوند جعلي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا دریو مهمو استخباراتي ادارو د ملي
دا د امریکا د په جورجیا ایالت کې د یوې جعلي ویډیو چې د ویل کېږي روسي اجنټانو جوړه کړې وه او خپره کړې وه په اړه راپور چې وروسته د نړیوالو راپورونو په برخه کې به یې واورئ. په تېروتنې سره بل راپور چې د ریچارډ بینت د څرګندونو پر موضوع څرخي خبرېدو ته چمتو دی.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بینت پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بینت ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بینت مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیواله محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلي محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راز تبعیضي چلند د مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیضي چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوندو موضوعاتو تفصيلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د دې هیواد د عامو خلکو لخوا د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له چلنده شکایت کوي. دوی وایي په وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ د دې هیواد یو شمېر عامو خلکو هم له افغان کډوالو سره توپیري چلند ته مخه کړې ده. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمېر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتی ترڅنګ له ټولنیزو ځورونو سره هم مخ دي. د افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلي، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړی دي، د دوی کارځایونو ته هم رسیدلی او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی ته معاش هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه موږ ته جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هره دروازه مو په مخ تړلې ده، آن د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ ونه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا برخورد نامناسبی داره و
ایرانیان له افغانانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلابیلو ډولونو سپکیږي او آن په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
وقتی که طلب میکنن با بسیار مشکلات اون دسترنجشان مثلا میگیرن
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره دې شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې لیدل کېږي یو شمېر ایراني نارینه افغان میرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربیعي د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا غبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر شولو لوی اخراج بلل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسي اجنټان بلل شوي تور ولګاوه چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړی بللی دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو د بهیر اړونده جعلي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا دریو مهمو استخباراتي ادارو، د ملي استخباراتو د مشر دفتر او ډي ان آی، د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی، او د سایبري او تاسیساتو امنیتي ادارې CISA پرون د دې ویډیو په اړه یو غټ بیان خپور کړ. په خپره شوې ویډیو کې یو تن چې ځان د هایتی کډوال بولی ادا کوي چې ګنې د هویت ګڼ کارتونه لري، او د پنځشنبې په ورځ د جورجیا په دوو ولسوالیو کې څو ځلې مرستیال ولسمشرې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته رایه ورکړې. جورجیا له هغو اوو ایالتونو څخه دی چې د نومبر د 15 په انتخاباتو کې د میرمن هاریس او د هغه د سیال پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي مبارزې د مهم ډګر حیثیت لري. د امریکا استخباراتي ادارو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې دا ویډیو د روسیې د نفوذي کسانو لخوا جعل شوی او د مسکو د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د امریکا د انتخاباتو د اعتبار په اړه د بې بنسټه پوښتنو رابرسیره کول او د امریکا په خلکو کې د اختلاف راوستل دي. بیان زیاتوي چې د روسیې نفوذي فعالانو یوه بله جعلي ویډیو هم جوړه کړې وه چې په هغه کې بیا د ډیموکرات ګوند له انتخاباتي ټکټ سره یو تړلی امریکایي وګړی د بډو په اخیستلو تورن کړی وو. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دوی د څیړنو نتیجه پر هغو معلوماتو ولاړه ده چې استخباراتي ادارې لاسرسی ورته لري، او د روسیې د نفوذي کسانو پخوانیو عملونو لکه د ویډیوګانو او د ناسمو معلوماتو د خپرولو پخوانیو هڅو هم تایید کړې ده. د جورجیا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر براد رافنسپرګر هم مخکې ویلي وو چې دا ویډیو جعلي ده او احتمالا په انتخاباتو کې د اختلافونو او ګډوډیو د رامنځته کولو لپاره د روسي ایجنټانو لخوا جوړه شوې ده. رافنسپرګر د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دفتر هم له دې ویډیو خبر شوی، او زیاتوي چې دا ویډیو جعلي او د انتخاباتو پر مهال په عمدي ډول د ناسمو معلوماتو د خپرولو یو مثال دی. رافنسپرګر په خپل بیان کې ویلي چې دا کار احتمالا د بهرنیو لاسوهنو یوه هڅه ده. د امریکا استخباراتو څو میاشتې مخکې هم ویلي وو چې د روسیې نفوذي فعالان پلان لري چې په امریکا کې هغه اختلافونه نور هم زیات کړي چې ګنې د خلکو په منځ کې شته او د ټرمپ په ګټه تبلیغ وکړي. د روسیې حکومت په دې اړه ادعاوې تل رد کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر پروژې عملي چارې پیل شوې. مسؤلینو په خبره دغه د 216 کیلومتر په اوږد ډول نوري فایبر له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 240 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح سوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسې په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کولنګ پورې به انشاءالله دغه فایبر نوري کیبل غځیږي.
د شرکت مسؤول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال وویل چې دغه نوري فایبر بنې یوازې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم وویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښي کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، او هلته انټرنیټ ورسوو، او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول، او زیاته کړې چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرح شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی، خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې
د آریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول عبدالوارث حسرت و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دندې له امله یې د طالبانو حکومت لخوا د 2022 کال د جنوري په 13مه د څلور ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو ویني سي لاسونه وتړل شو، سترګې راباندې وتړلې، او یو توره خلطه راباندې کښل موټر کې واچولم. یو ساعت په همدغه کابل کې ګرځېده، بیا ریاست ته نوتې وړو، هلته مو پهغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبي ته لاړو، بیا قصبي نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو، چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دې په زندان کې وم.
په هرات ولایت کې یوه میاشت خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخت ګواښل شوی چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما څو ورځې مخکې په خپل شخصي فیسبوک پاڼه خپل یو عکس خپور کړی و. باور وکړئ چې څو ځلې وګواښل شوم. په دې لړ کې یوه ورځ بیا امر بالمعروف وغوښتم، سره له دې چې له ګواښونو وروسته ما خپل عکس لرې کړی و، خو دوی سکرین شاټ کړی و او هغه نیټه یې په نښه کړې وه.
دا یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه و. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وزل سوي دي. د دغې کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13مه خپور سوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوي چې د دغه شمیر وزل سویو خبریالانو له ډلې د دیارلس تنو د وزل سویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوي دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول، چې نهه تنه یې ژورنالیستان وو، او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشتہ محرم دورانی هم شامل و. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای و. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالي ډلې یوې انتحاري حمله کې خپله او یو همکاري سخت ټپیان سوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړې. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو برید کې ټپي شوم. زما خبر کامرامین هم زخمي شو، سره له دې چې ګڼ شمېر بنسټونو هغه مهال ګڼ شمېر د خبریالانو ملاتړ بنسټونو هغه مهال په افغانستان کې کار کوو. نور هیچا هم زموږ پوښتنه ونه کړه، نه یې زموږ احوال واخیست او نه یې زموږ په اړه حتی هغه اعلانیه هم ورنه کړه. دغسې پېښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. موږ له هغه وخته تر دې مهاله د دغسې پېښو شاهدان یو او وخت نا وخت خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي، زندانی شوي دي.
دا خبریال دا ادعا هم کوي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکې د غصب یوې قضیې په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یې یاده قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی او د راپور د خپرېدو مخه یې ورنیولې ده.
زه نه پوهېږم موږ د چا څخه غوښتنه وکړو او چا ته ووایو چې د چا شي کوي او د هغې قضیه څه ډول پاته ده.
دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وزل سوي خبریال الیاس دایي ورور مشتبه محمدي دی چې وایي د ورور د وزل کېدو یې څلور کاله تیر سول، خو لا یې هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوی. مشتبه چې له خپل ورور الیاس دایي سره په همدې پېښه کې شدیداً ټپي سوی و، ازادي راډیو ته وویل
دا به د حکومت په اسمات رسولی وای چې آیا دا سړی دی که نه. دی یو څوک یې راګیر کړی و تر څو هماغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي چې هره ورځ پوښتنې ودروژنې کېدلې تر څو د دې قضیه څنګه سوله، د دې قاتلین څنګه سوله. خو ولې د سلام حاله پاتې سوله؟ موږ ته سوال دا دی، موږ ته د دې د قاتلینو په اړه هېچا موثق او دقیق معلومات نه دي راکړي چې دا سړی په دغه ثبوتونو باندې د دې قاتل دی.
الیاس دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووزل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه وانه خیست. خو د افغانستان خبریالانو سازمان مسول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو د په ټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوي نسی کولای. د ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت وروسته کله چې طالبان واکمن شول له بده مرغه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالو پېښې زیاتې شوې او طالبان پرته له کوم دلیله او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبریالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې هم له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته له 3 کلونو په زیاته موده کې ډیری خبریالان نیولي، بندیان کړي دي چې ځینې یې بیرته خوشي سوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزني کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غک خبریال مهدي انصاري اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو له طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړي چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول سوي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور سوی راغلي چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیولې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپلې عمومي اسمبلې په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، حساب ورکونې، د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته د سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.